سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته صحه کدا خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بلل ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبريالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې په آزادو رسنیو د فعالیت ګړۍ تنګه شوې او خبريالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی خوانځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړي او د 2022 کال په وروسته یو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو خوانیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر وزه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبې لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلې دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولېږدوي روساله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران ملاتړ برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې تور لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکمه ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان دولتي خبری اجانس در راپور لمخې اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی دا بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبې ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي بیرحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته صحاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې براسره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درويشتمه سرمشريزه تر سره کړی ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي
چې بازار به جوړ سو حالت می وړله یعنې د سپې یو یو پرینه ما سرمایا درې څلور لکه غنو ته ورسول او ست خیر سره دا یو انرسي مسیه کومه کا سره کړی و
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کانی ته کې کانی دی او یو بل سره خپل لګی را لګی.
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درويشتمه سرمشتري ستر سره کې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه د ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استادو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبريالان وایي ښایي د افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حالز موږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درويشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکو غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشریزي لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشریزي لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان کې څوم د دې سازمان څارون کې غړې دي خو په دې هیواد طالبانو تربیا زلي واکمنۍ وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا زلي واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان حمد الله فطرت له قوله ویلیو اله شته چې پر راتلونکي کې په دغه ډول ناسو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه خودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې و چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درويشتمه سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 28مه سرمشریزه کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک، بې پرې او ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې و. د سرمشریزي په اعلامیه کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لخوانه کړي چې د ژوندیو موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو دی ډاډه وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولې دی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستو دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلقو ته د دې قانون په رسولو کې
سرال دی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، عبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. د 55 کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید د مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانۍ شخصي پانګونې په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری، عبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان نیکر مې خرڅوی چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړینه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرسي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنې د خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنی.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړې زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجمانه پسې چې ماته مشر زیده 15 کال را پات سوې دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځ دی دلته یو خیاچی کوي، په خیاطۍ اخته یو کلتور بلل مشته جو حکومت سم مشته د غره برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو، در بدر د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینیم را ولو د کارونه سره کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطۍ کار سره کوم.
نوري کارکونکې میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي ترڅو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه اول تر اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خو هرکه یم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نورو ګرد سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې مدرسې پیس هر شی، دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلې چې د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نسی برابرولی. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس، موږ د غریبانو لپاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راغتای و اوري پکښې
موږ د کار کار ما سره چې دا کار مخته بلار چې موږ ته کار پیدا وکړي، موږ په ورځ مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریر په سیج غریبانه خپل دایال د واسه دغه نه لرنه پکا موږ د حکومت سره دا غیر د چې موږ ته سره پال کې موږ ته کارونه راکړي او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلی ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ترامپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ترامپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی ویلي چې د ډونالد ترامپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوی دی. دغه چارواکی چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوریت پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشته کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینی ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په نورستان کې د کرکټ لوبې مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو د یادې لوبې مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبې وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبې کوي چې کنډو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت لامل ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولې. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مې د کرکټ زموږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي. میدانونه نشته، د موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولېږو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپل خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکانی ته کانی دی او یو بل سره خپل لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چشې لرو، خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوو چې خپل میدان هم نشته چې د لوبي ډېر ستونزې سره مخ یو. په حالانو تیم ډېر دي، خپلم کله راځي مونږ باندې ساوار اوار میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیسته ساوار اوار میدان جوړ شي، ترڅو میدانونه جوړ شي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ وسیدونکي او د کرکټ لوبي مینبال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبي پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایي کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره بي ساري مين لري او ډیر بااستعداد ځوانان هم شته دي او دا به وخت ثابت کړي چې ورځ به ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده او لوبغاړو ته مختلفې برنامه پر لار اچول ده. د نورستان د کرکټ لپاره بودیجې تصویب ده. دا هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو د بااستعداد ځوانان به برابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد به وایي یاد ستونزې خپل مشرانو تر رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لړ وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینل لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخه ځوانانو لپاره لس جری بزمکه وقف کړي شو او زمنګ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړي ځای اوار او ګډه خصین ته وسپارل شو. د دې څخه مخ کې زمنګ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغه نور ټورنمنټونه تر سره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخي کارپوهان وای که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغاله جوړ شي نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکو او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې لتیر او څوم یاشتو رئیس د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رشتینی د راپور ته غوښ شي.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم غنګونه ښکاری خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورستر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د شهر د ولاړ مرد مو سره ولاړ دی مانا په پام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خړه ده. د مارکیټ لا پورا وړم یو کاروبارونه ګرځا چې ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده. روزانی والا د ګمرک والا د فارا راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ولا زه یو بندي چاریاک پځه شوالي ورکوندې ماته لسی ونیس او ولې دا رقم کار دی وای ولا کا بالا بنده پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب انډي ورمیان وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه خو ولاړ دي وسداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تلري شی م نه دي ګټلې داسې واخره غري فارې نه سې کار نه ولا کدا ګر د خواري ټولې ټپي ولاړ دي کاروبار نه سګر سري ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی پنارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستربلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. مانا که پټاټې دي که پیاز کړې مینځ هر دکاندارې هاته د خوراک شان چې مانا کې څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل څنګه کړه سبا دي خو هغه دکان دی نو دا وړې وبرا او دا شخصي هاته غله بس دا وایي چې په سودا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار تیزو. د حکومت څخه مدافع هیڅ چې مانا چې وو کاروبار یو زمينه برابر کی معنا د غزوانانو یو دغه تشه معنا یو دغه وکی دا کاروبار ولداش ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي
درمیانو د 64 چې خلک اوس معنا ونه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي نو خلک شارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د بوج مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې